دا پیدایخ کتاب یوشتم فصل دا حضرت اسحاق زیږیدنه. لکه څنګه چې سیختن فرمایلی و،
هغه په سارا باندې مهربانه شو.
سیختن هغه واده سرته ورسوله چې د سارا سره یې کړې وه. سارا امیدواره شوه او زوی پیدا شو. په هغه وخت کې حضرت ابراهیم زوړ و. دا هلک په هماغه وخت کې پیدا شو چې خدای پاک وعده کړې وه. حضرت ابراهیم د خپل زوی نوم اسحاق کیښود، او لکه څنګه چې خدای پاک هغه ته حکم کړی و، حضرت اسحاق دا تو ورځو چې حضرت ابراهیم هغه سنت کړ. حضرت ابراهیم د سلو کالو چې د هغه زوی حضرت اسحاق پیدا شو. سارا وویل، خدای پاک ما ته خوشحالي او خندا را کړې ده، او هر څوک چې دا خبره واوري نو زما سره به وخاندي. هغې وویل، هیچا فکر نه کاو چې زه به د دې لایق شم چې حضرت ابراهیم ته اولاد وزیږم، خو سره له دې چې حضرت ابراهیم زوړ دی، ما هغه ته زوی وزیږاو. حجرا او حضرت اسماعیل د کور څخه شړل کیږي. هلک لوی شو او هغه یې د تی څخه بیل کړ. په هماغه ورځ چې حضرت اسحاق یې د تی څخه بیل کړ، حضرت ابراهیم ډیره لویه میلمستیا جوړه کړه. مگر سارا ولیدل چې د مصرې حجرې زوی په حضرت اسحاق باندې ملنډې وهي، نو هغې حضرت ابراهیم ته وویل، دغه وینځه او د هغې زوی وشړه. دا ځکه چې د دې وینځې زوی دی زما د زوی اسحاق سره هیڅکله په میراث کې شریک نه شي. حضرت ابراهیم په دې خبرې باندې ډیر خفه شو، ځکه چې حضرت اسماعیل هم د هغه زوی و. مگر خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل، د دې الک او د خپلې وینځې په باره کې مه خفه کیږه. هر څه چې سارا درته وایي هغه واوره، ځکه چې ستا نسل به د اسحاق څخه حساب شي. زه به د وینځې د زوی څخه هم یو قوم جوړ کړم، ځکه چې هغه هم ستا اولاد دی. حضرت ابراهیم سهار وختي یو څه ډوډۍ او د اوبو ژی واخیستل او حجرې ته یې ورکړل، او د هغې په اوږو یې کیښودل، او هغه یې د خپل زوی سره رخصت کړه. هغه لاړه او د بیر شیبا په دښته کې سرګردانه ګرځېدله. کله چې د ژی اوبه خلاصې شوې، هغې خپل زوی د یو بوټي لاندې پرېښود او تقریبا د سلو مترو په فاصله د هغه څخه لیرې کیناستله، او د ځان سره یې وویل، زه دا نشم زغملی چې د خپل زوی مرګ ووینم. هغه هلته ناسته وه او سلګۍ یې وهلې. خدای پاک د هلک ژړا واورېده، او د خدای پاک پرښتې د آسمان څخه په حجرې باندې غږ وکړ، اے حجرې، ولې خفه یې؟ مه وېرېږه، خدای پاک د هلک ژړا اورېدلې ده. پاسا او هلک پورته کړه او هغه ته تسلي ورکړه، زه به د هغه د نسل څخه ډیر لوی قوم جوړ کړم. بیا خدای پاک د هغې سترګې پرانیستلې او هغې کوه ولید. هغه لاړله او د اوبو ژی ډک کړ او په خپل زوی یې وسخلې. خدای پاک د هلک سره ملو او هغه غټېده. هغه د فاران په دښته کې اوسېده او یو غشي ویشتونکی شو. څه وخت چې هغه هلته اوسېده، مور یې ورته یوه مصرۍ ښځه وکړه. د حضرت ابراهیم او ابی ملک ترمنځ تړون. په هغه وخت کې ابی ملک او د هغه د لښکر مشر فیکول حضرت ابراهیم ته وویل، په هر کار کې چې ته یې کوې خدای پاک در سره مل دی. اوس د خدای پاک په حضور کې زما سره قسم وخوره چې زما سره، زما د اولادونو او زما د نسل سره به ټګي نه کوې. لکه څنګه چې زه تا ته وفادار وم، نو وعده وکړه چې ته به هم زما سره او د دې هیواد سره چې پکې اوسېږې وفادار اوسې. حضرت ابراهیم وفرمایل، زه وعده کوم. حضرت ابراهیم ابی ملک ته د هغه کوی په باره کې چې د هغه نوکرانو د ده څخه په زور اخیستی و ګیله وکړه. ابی ملک وویل، زه نه پوهیږم چې دا کار چا کړی دی. تا ماته په دې هکله څه نه دي ویلي، او دا اول ځل دی چې زه دا خبره اورم. نو حضرت ابراهیم څو پسونه او غوایان ابی ملک ته ورکړل، او دواړو یو د بل سره یو تړون وکړ. حضرت ابراهیم د خپلې رمې څخه و مېږې بېلې کړې. ابی ملک د حضرت ابراهیم څخه پوښتنه وکړه، د څه دپاره دې دا و مېږې بېلې کړې؟ حضرت ابراهیم ځواب ورکړ، دا و مېږې قبولې کړه، په دې کار سره به ته شاهد یې چې دا کوهی ما کیندلی دی. په دې سبب هغه ځای د بیر شیبا په نوم یاد شو. چې هغو دواړو هلته یو د بل سره یو تړون کړی و. په بیرشبا کې د تړون جوړولو څخه وروسته ابی ملک او د هغه د لښکر مشر فیکول بیرته د فلسطینیانو هیواد ته راستانه شول. حضرت ابراهیم په بیرشبا کې د غز ونه وکرله او هلته یې سیختن یعنی آبادی خدای ته عبادت وکړ. حضرت ابراهیم د فلسطینیانو په هیواد کې د اوږدې مودې د پاره پاتې شو.